درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبه د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. نن یک شنبه د مریض دیارلسوه ونیوي د اسد و مود میلادي 2013 د جولای 28مه د ازادي رادیو په دې لومړی خبری مجله کې په قطر کې د امریکایي استازو او طالبانو د مخامخ خبرو په اړه د افغانستان د سولې د عالی شورا د هرکلی او نور موضوعاتو تفصیل وړاندې کیږي. لومړی دا مجله ز اسمت ساروان د میر احمد ساپی په تخنیکی همکاری د په د دې سات په خبرونو پیلوم. د علماء شورا د منبر لاري له فساد سره د مبارزې غوښتنه وکړه. هسپانیا وایي 1200 پناه غوښتونکي په سمندر کې ژغورل دي او د روسیې په مشرۍ په ډلیز امنیت ټولنه کې د ارمنستان مسؤول په ضمانت له بنده خوشي شو. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار د مرکز جلال آباد په پرونی برید کې 15 کسان وژل شوي او اته نور ژوبل دي. د ننګرهار د والی ویاند عطاوله خوګیانی پرون مازیګر خبریالانو ته وویل وسله والو د جلال آباد په درېمه ناحیه کې د قابلو پر روزنیز مرکز حمله وکړه چې څو ساعته یې دوام وکړ.
د دې برید پر مهال دوه برید ګرم وژل شوي دي. درې تنه د یادې ادارې چې دوه یې ساتونکي وه او یو موټر چلوونکی او شهیدان شوي دي. اته تنه په دې پیښه کې ټپیان لرو چې درې امنیتیان دي او درې ملکي وګړي دي او دوه د یادې ادارې کارکوونکي دي.
د شاغلی خوګیانی په خبره افغان امنیتي ځواکونو د قابلو د روزنې له مرکزه شاوخوا 40 کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو ژغورل دي. د افغانستان د دینی عالمانو د سراسري شورا مشر وایي علما باید د منبر له لارې د مالی او اداري فساد پر ضد خپل غږ پورته کړي. د دې شورا مشر مولوي قیام الدین کشف پرون په کابل کې د اداري فساد پر ضد د منبر غږ تر نامه لاندې جوړ شوي کانفرنس ته وویل. اداري فساد په افغانستان کې د جګړو د شدت او دوام یو اصلي علت دی.
راځي کله د نورو لارو آسایش هوساینه ضرورتلي ملت ته په برخه نسوا. راځي چې د دې منبر غږ عام کو او موږ مبارزه پیل کړو د دې فساد پر ضد.
د اداري فساد پر ضد منبر غږ په نامه په دې دوه ورځني کانفرنس کې د کابل ولایتونو ګڼ شمېر دینی عالمانو برخه اخیستې ده. دا کانفرنس د لوی څارنوالۍ او د حج او اوقاف وزارت له لوري جوړ شوی دی. د بادغیس ولایت د مرکز قلعه نو سلګونو اوسیدونکو د سیمې ته د ترکمنستان د وارداتي برېښنا په رسیدو خوشي څرګنده کړه. د بادغیس چارواکو خلکو د جمعې په شپه په ګډه په دې مناسبت غونډه جوړه کړې وه او په موسیقي او ویناوې قلعه نو ښار ته د برېښنا په رسیدو خوشحالي وکړه. په سیمه کې د اوسري رادیو خبريال وایي چې د بادغیس ته مرکز سړکونه او څلور لارې روښانه شوي او شاخه شپږ زره کورنۍ له برېښنا برخمنې شوي دي. چارواکو ویلي دي چې په نږدې راتلونکي کې به د بادغیس درې ولسوالیو ته وارداتي برېښنا وغځول شي. ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ بادغیس ولایت د ترکمنستان د وارداتي برېښنا لیست افتتاح کړ. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر پرون له خپل ترک سیال سره په ترکیه کې د زندانی امریکایي روحاني د قضیه په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې مایک پامپیو او مولود چاوش اوغلو ژمنه وکړه چې د برونسن د قضیه د حل کولو او د نورو دوړخیزو مسئلو په اړه به په خپل منځ کې خبرې او تماسونه جاري ساتي. د مایک پامپیو او چاوش اوغلو تر دې ټلیفوني خبرو درې ورځې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ترکیه ته ګواښ کړی و چې که اندري برونسن خوشي نکړي نو پر انقره به سخت بندیزونه ولګوي. د ولسمشر ترامپ د دې ګواښ په وړاندې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر سمدستي عکس العمل وشو او ویل چې هیڅوک نشي کولای ترکیه دیکټی کړي. اسپانیا وایي په تیرو دوه ورځو کې څه د پاسه 1200 کډوال او پناه غوښتونکي له سمندر څخه ژغورل دي. د اسپانیا سمندري ساتونکو ویلي دي چې دا کډوال په وړو بیړیو کې سپاره وو. په همدې حال کې د اسپانیا د کورنیو چارو وزیر فرناندو ګراند مارلاس کا ویلي چې هیواد یې د کډوالو موجوده ستونزه ویني او په خبره دا د اروپایي ټولنې ستونزه ده چې یوه اروپایي حل ته اړتیا لري. نو موري همدار ازویل دوی اوس ته کډوالو لپاره د اندلوسیا په بندر کې د یو مرکز پر جوړولو کار کوي. د روسیې په مشرۍ د ډلیز امنیت په ټولنه کې د ارمنستان مسؤول پرون په ضمانت له بنده خوشې شو. جنرال یوری خاچاتوروف د هغو مظاهرو په ځپلو تورن شوی چې د ارمنستان د 2008 کال د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته پیل شوې. د خاچاتوروف مدافع وکیل خبریالانو ته وویل موکل د $10,400 په نقدي ضمانت آزاد شوی دی. په مرکز روان کې بیا محکمې ته په رسیدو جنرال خاچاتوروف وویل چې د هیڅ غیر قانوني کار نه دی کړی. او د سربیا چارواکي وایي د جنایي پیښو یو مشهور مدافع وکیل چې د یوګوسلاویا د جنګي جرمونو په محاکمه کې د پخواني سرب مشر سلوبودان میلوسوویچ دفاع کړې وه ووژل شو. د سربیا د کورنیو چارو وزارت وویل 50 کلن دراګوسلاف اوګنیانوویچ په بلګراد کې پرون ناوخته وویشتل شو. د دې وزارت په وینا په دې پیښه کې د دغه مدافع وکیل شپږویشت کلن زوی په لاس لګېدلی او ټپي شوی دی. خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. د آزادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ چپه 12:15 او په لوی شارونو کې په اف ام 3.15 چپه اوري. د دې خبري مجله په دوام کې د افغانستان د سولې شورا په قطر کې د طالبانو او امریکایانو خبرې ګټورې بولي. د علماو شورا له فساد سره د مبارزې غوښتنه وکړه ځکه چې دوی وایي
رشوتونه ورکول، رشوتونه اخیستل، غصب کول افغانستان کې د جنگ د تشدید وسایل هم دغه دي.
لوی څارنوالي د فساد پر ضد په مبارزه کې د علماو رول مهم بولي. د خوست هندوان او سیکان خپل هیواد ته تر راستنېدو وړاندې له حکومت غواړي.
موږ سره د کلی جوړولو کې، مکتب جوړولو کې، پدرم سول جوړولو کې، کلینیک په جوړولو کې موږ سره باید مرسته وشي.
په ورزغان کې میشت خبریالان له حکومت څخه د خوندیتوب غوښتنه کوي.
غوښتنه مو له دولت څخه دا ده چې لومړی د تیری قضیه وڅېړي، هغه خلک چې په دې کې شکیل و یا ګرم و هغه د محاکمه کې.
د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسلو ته په بهرنیو مطبوعاتو کې کتنه کوو. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د کتنې هرکلی کوي او دا ډول غونډې د سولې د رسمي او مخامخ خبرو د پیل لپاره ګټورې بولي. امریکایي چارواکو او طالبانو تایید کړی دی چې د دواړو خواوو استازو د تیرې دوشنبې په ورځ د قطر په مرکز دوحې کې له یو بل سره خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا ټینګار کړی دی چې د افغان جګړې د سیاسي حل لپاره هر ډول خبری به د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ کیږي. د دې موضوع تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک وای په قطر کې د امریکایي مقاماتو او طالبانو ترمنځ خبرې اترې د هغو هم آهنګ او ګډو هڅو یو برخه ده چې افغان حکومت او امریکای د افغانستان د سولې لپاره ترسره کوي. خاغلی خپلواک تیر شپه ازادي راډیو ته ویل دا خبرې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د رسمي خبرو د پیل لپاره مهمه او ګټورې دي او کابل او واشنگټن په دې برخه کې په پوره همغږۍ پر مخ ځي. د سولې د عالی شورا د درنشا رئیس وی طالبان په قطر کې دفتر لري، په افغان پاسپورتونو سفرونه کوي او د سولې په تړاو له نړیوالو ډیپلوماټانو سره غونډې کوي. دا نوموړي په وینا دا ډول غونډې د هغو شکونو او ستونزو په لمنځه وړلو کې مرسته کوي چې طالبان او نورې خواوې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه مطرح کوي. اکرم خپلواکی له څرګنده کړ چې د پاکستان، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او قطر رول او هڅې به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د رسمي او مستقیمو خبرو د پیل لپاره لار هواره کړي. طالبانو د ازادي راډیو مشال څنګه ته پرون تایید کړ چې 13 دوشنبه د دې ډلې استازیو په دوحه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لمرستیالې الیس ویل سره کتنه کړې ده. د طالبانو سرچینو مشال راډیو ته ویلي چې په دې خبرو کې د طالبانو د سیاسي چارو مشر شیر محمد عباس د طالبانو د پلاوی مشري کوله. سرچینو ویلي دي چې دا مقدماتي خبرې دي چې په دوستانه او هڅون کې فضا کې ترسره شوې. بل لور ته وال سټریټ جورنال وسپانه چې لومړی په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د غونډې خبر خپور کړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په حواله ویل دي چې دا غونډه له افغان حکومت سره هم آهنګ شوې وه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یوې سرچینې وال سټریټ جورنال وسپانه ته ویل دي چې د افغانستان د جګړې د سیاسي حل په اړه هر ډول خبرې اترې به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ کیږي. د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپو نصر الله ستانگزی په دې باور دی چې د امریکا په منځګړتوب د سولې لپاره د هڅې به مثبتې پایلې ولري. ښاغلی ستانگزی ازادي راډیو ته ویل
زما په عقیده دا پایلې ولري او علت دا ده چې یو خوانه د امریکا طالبانو غوښتنه ترسره کېږي، بله خوانه امریکایان کولی شي د خپل نفوذ په استفادې سره د افغانستان دولت وهڅوي. خو شرط دا ده چې امریکایان په افغانستان کې د سولې مسلې ته په ستراتیژیک ډول نظر وکړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې ورستیو کې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې هیله او خوشبيني څرګنده کړې ده چې طالبان به د سولې خبرو ته کینی او د افغانستان د ولسمشر په توګه به دی هر هغه اصولي او منطقي اقدام وکړي چې د سولې لپاره اړین وي. سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان لوی څارنوالي او د عالمانو سراسري شورا د اداري فساد په لمنځه وړلو کې د دینی عالمانو ګډون مهم ګڼي. په دې نیت پرون شنبه د لوی څارنوالي له لوري د حج او اوقافو د وزارت په همکارۍ په کابل کې د اداري فساد پر وړاندې د منبر ژغ په نوم د هیواد د مرکز او ولایتونو د یو شمېر دینی عالمانو کانفرنس جوړ شوی و چې حکومت کورنۍ او عامو خلکو ته د فساد زیانونه تشریح د افغانستان لوی چارنوال او د عالمانو د سراسري شورا رئیس د اداري په وړاندې مبارزه د اداري فساد په وړاندې مبارزه د ټول ملت ملي او جینی عالمانو دنده به وبلله. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وای په هیواد کې د روانو ناامنیو، بیکاری، بیوزلۍ، د جرمونو د زیاتوالي او داسې نورو ناخوالو او بدمرغیو یو عمده عامل اداري فساد دی. د دغه پدیدې پر وړاندې د مبارزې په هدف د شنبې په ورځ د لوی څارنوالۍ لخوا د حج او اوقاف وزارت په همکارۍ د اداري فساد پر وړاندې د منبر غږ تر نامه لاندې د هیواد د مرکز او ولایتونو د ګڼو دینی عالمانو یو دوه ورځنی کانفرنس جوړ شو. د افغانستان د دینی عالمانو د سراسري شورا رئیس مولوي قیام الدین کشاف وویل د هیواد پر روانو حالاتو کې اداري فساد افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او لازمه ده چې د فساد پر وړاندې د مبارزې د ادارو او کشفي او امنیتي ارګانونو ترڅنګ دینی عالمان هم غږ پورته کړي.
اکثریت زموږ اداره ټول فاسد دي. رشوتونه ورکول، رشوتونه اخیستل، غصب کول، د اختلاس پټول. افغانستان کې د جنگ د تشدید وسایل همدغه دي. راځئ کله د نورو لارو آسایش هوساینه ضرورتلې ملت ته په برخه نه سوه. راځئ چې د دې منبر غږ عام کو او موږ مبارزه پیل کړو د دې فساد په ضد.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره افغان دینی عالمان په داسې حال کې غږ پورته کوي چې په افغانستان کې له 2000 لومړي کال راهیسې د فساد د مخنیوي په هدف په لسګونو ادارې فعال دي. خو د افغانستان د عامو خلکو او کارپوهانو په باور ډېری دغه ادارې د فساد پر وړاندې مبارزه کې پاتې راغلي دي. سربیره پر دې ځینو بهرنیو معتبرو څېړنیزو مؤسسو او د افغانستان د بیا رغونې د سار ادارې سیګار په خپلو پرله پسې راپورونو کې ویلي چې په افغانستان کې د دولت له هڅو سره سره اداري فساد اوس هم موجود دی. د اداري فساد پر وړاندې د منبر غږ تر نامه لاندې په جوړ دوه ورځني کانفرنس کې د افغانستان لوی څارنوال فرید حمیدی وویل د فساد پر وړاندې د مبارزې په لار کې د دولت ترڅنګ دینی عالمان کولی شي چې دغه مبارزه بریالۍ کړي.
سول با فساد ممکن نیست. ما امیدوار هستم صداقت
دوبل سول له فساد سره ممکن نه ده. زه هیله من یم چې د فساد په لمنځه وړلو کې د دولت د صداقت او قاطعیت ترڅنګ د دینی عالمانو په مرسته وکړی شو چې د دغه پدیده پر وړاندې جدي، مؤثره او دوامدار مبارزه ولرو
و دوامدار داشته باشیم.
خو دینی عالم قاسم حلیمی وای د فساد د مخنیوي لپاره د دینی عالمانو د تبلیغاتو ترڅنګ د حکومت لخوا په غوسه توګه د قانون پلي کول هم مؤثره لاره ده. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی خبری مجله اوری.
ساعت و بجه او 15 دقیقه شوی. اوس په صالح محمد صالح درته وای چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د ژغورنې نړیوالې کمیټې انټرنیشنل ریسکیو کمیټې یا آی آر سی چې د جګړه ځپلو هیوادونو طبیعي آفتونو او ژغورنې د چارو په اړه لیکنې خپروي، په خپله تازه ګڼه کې تر دې عنوان لاندې لیکنه خپره کړې چې ولې افغانان له اروپا ایستل کیږي. د لیکنې په یو برخه کې راغلي، 8 کلونه کیږي چې په افغانستان کې جګړه روانه ده او په نړۍ کې دویم هیواد دی چې له لږې سولې برخمن دی. د آی آر سی په لیکنه هر ورځ په لسګونو کسان د وسلولو طالبانو د تاوتریخوالي له کبله له خپلو سیمو کډه کوي، او د بی بی سی د جنوري میاشتې د راپور له مخې افغان حکومت د افغانستان پر 30% برخه کنټرول لري. د خبرونې په لیکنه اغلب ګمان دا دی چې افغانان د جګړې او مجازاتو په نسبت تر ډیره په اقتصادي لحاظ په اروپا کې د پناه غوښتنې هڅه کوي، خو په اروپا کې د دوی د قبلېدو لپاره دوی ته په کار ده زیات اسناد او مدارک وړاندې کړي، په اصل کې چې له اکثریت افغانانو سره دا ضروري اسناد نه وي. له دې کبله له 2015 لدې کال راهیسې ګڼ افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته استول کیږي. په لیکنې کې د نروې د مهاجرت شورا او د داخلي بیځایه سویو د څار مرکز په حواله راغلی چې افغانستان ته په سلو کې 2 ستنه کړی سوي افغانان یو بیا مجبوره سوي چې د ناامنیو له کبله بیا له خپلو سیمو بېځایه سي. نیوزویک خپرونې بیا د هغې سویډني مواصلې په اړه لیکنه خپره کړې چې افغانستان ته یې د یوه اخراجېدونکي افغان د تګ مخه نیولې ده. 1 ایلن ایرسن چې په الوتکې کې وه له خپلې څوکۍ ولاړه سوه او ټینګار یې کاوه تر هغو چې دغه افغان له الوتکې ایستل سوی نه وي دا پر خپل ځای نه کښېني. په پام کې وه دغه افغان اول استنبول او بیا له هغه ځایه کابل ته ولېږل سي. دغه افغان وروسته له جنجالونو له الوتکې وایستل سو چې ایرسن هم ورسره وه او نورو مسافرو د خوشحالۍ نارې وکړې. نیوزویک لیکلي چې د دغه افغان د اخراج لپاره شی بیا کومه نیټه وټاکل سي، او سویډنی معاصله ایرسن به د دغه حرکت له کبله له جریمې یا هم د بند له سزا سره مخامخ سي. په لیکنې کې راغلي په الوتکې کې که هر مسافر د پیلوټ له امر څخه سرغړونه وکړي شاید د 6 میاشتو بند سزا ورکړل سي. د سویډنی معاصرې دغه عمل په رسنیو او ټولنیزو شبکو کې د ډیرو خلکو پام ځان ته اړولی دی. هغې په الوتکې کې د روان جنجال ټول جریان په ژوندۍ بڼه خپور کړی چې دغه ویډیو یې تر 5 پورې 4 میلیونه کسانو کتلې ده.
تاسو زموږ شخله آزادی رادیو اوري و بجی او 3 دقیقې شوې. د خوست یو شمیر هندوانو د افغانستان له حکومت وغوښتل چې د دوی د کلی ښوونځي، کلینیک او عبادت ځای په بیا جوړولو کې ورسره مرسته وکړي. دوی وایي که حکومت د دوی دا غوښتنې ومني نو خپلې کورنۍ به چې له هېواده بهر دي بیرته خپل هېواد ته راولي. د دې موضوع تفصیل له خوسته د نجیب الله الوخیل په رالېږلي راپور کې واورئ.
د خوست یو شمیر هندوانو آزادۍ راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت وغوښتل چې د دوی د کلي ښوونځي، روغتیايي کلینیک او عبادت ځای په بیا رغولو کې دې ورسره مرسته وکړي. دوی وایي افغانستان پلرنی هیواد دی، دلته ځمکې، کلي او کورونه دي، خو د ژوند د اسانتیاو د نشتون له کبله د دوی ډیر شمیر په هند کې اوسیږي. د هندوانو کلي اوسیدونکی بسنت سنگ وایي چې
غوښتنې مو دا دی چې زموږ سره د کلي جوړولو کې، مکتب جوړولو کې، په درمسول جوړولو کې، کلینیک په جوړولو کې زموږ سره باید مرسته وشي.
د خوست د هندوانو کلي یو بل اوسیدونکی سرنګ سنگ وایي د شنبې په شپه باد او باران دوی ته نور زیانونه هم واړول، خو د دوی د بیا بیا غوښتنو باوجود د طبیعي پیښو پر ضد ریاست مسؤولین د رسیدلي زیان د لیدلو او مرستو په خاطر نه دي ورغلي.
دولت دولت او دردی کی مونگ کسی اجرا چن دکھے ترسو افغانستان دی مونږ په دوام دي خدای افغانستان برقرار کې کارور شي مخ په وطن تر شو.
د چرن سنگ په نوم یو بل په خوست کې د هندوانو کلی اوسیدونکي هم ورته غوښتنه کوي، وایي چې د دوی کلی په دې ولایت کې اوږده سابقه لري خو اوس پکې د هندوانو کورنۍ نشته.
تاسو پوهیږئ چې موږ دلته ډېر سابقه لرو، هندوانو کلا په خوست کې نوم لري. موږ وخت نو وخت سیاسر د انډیا نه لیدو په خاطر نه دي پوره په ارمون دي چې موږ سره کنس خپل کلی ته لوښو وایو نږدې نه هېڅ د اوسېدلو ځای په ټول کلی کې تاسو نږدې نه وکتل د اوسېدلو ځای نه لرو دوامدار زیاده چې مونږ موقت استفادات نه کوو. تقاضا مو د دولت نه بیا هم دغه شاید چې کومک وکړي تر څو مونږ دا جوړ کړو د اوسېدو دپاره مساعد شي.
بل لوري ته د خوست چارواکي د یاد ولایت د هندوانو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولیا وایي چې ولایتي اداره د دوی له مشرانو او استازو سره اړیکه کې ده او هغوی ته یې زمینه برابره کړې چې هر وخت ورشي او خپلې ستونزې ورسره مخامخ شریکې کړي. د خوست د واري وایان طالب منګل وایي چې
د دوی د ستونزو د مشکلاتو او همدې ځای د نقصان د معلومولو دپاره به د پیښو سره د مبارزې د ریاست په چوکاټ کې یو پلاوی وټاکل شي تر څو دوی دغه نقصان معلوم کړي او د سروې او د هیئت نظر لسرګندول ورسته به د دوی سره لازمي مرستې په دې برخه کې تر سره کړو.
یاد دیوی خوست له ولایتونو دی چې هندوان پکې له لسګونو کلونو را پدې خو زمکه دوکانونه کړی او کورونه لري، خو په ورسته ډیر شو کلونو کې کورنۍ وتري او په کلي کې لګ لګ هندوان د خپل جایدادونو د ساتلو په خاطر په مجرد ډول وسیږي. د خوست یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د یاد ولایت هندوان په وطنداري کې کلک خلک دي او کله چې د خوست ځینې اوسیدونکي هند ته د تداوي سوداګرۍ او تحصیل لپاره ځي نو خوستي هندوان ورته میلمستیاوي کوي او ورسرهخه وطنداري پالي.
په ارزغان کې خبریالان وایي په ډاډه زړه او خپل خوشاله کار نشي کولی. د خبریالانو چې د شهید سوي خبریال احمد امید خپلواک د وم کلین په لمانځغونډه کې راټول شوي وو له دولته د خپل ژوند د خوندیتوب غوښتنه وکړه. د دې موضوع په اړه له ارزغانه د شریف الله شرافت راپور.
ارزغان کې ځایي خبریالان وایي په خپل خوښه او په ډاډه زړه کار نسی کولای، که یې وکړي نه ژوند یې په خطر کې دی. دوی وایي اوس هم آن له دفتره تر کوره چې ځي هم ځانونه ژوندي نه احساسوي.
لکه څنګه چې تاسو خبر یاست په روزګان کې تر پخوا اوس خبریالان ډیر در تهدید لاندې دي. په عموم کې ټول روزګانیان خبریالان هغه په دې خاطر باندې چې دوی په ډاډه زړه باندې خپل کور ته نسی کړلای، یا هم د مخالفینو له لورې او یا هم او که مخالفین نه وي دولت هم په ښار کې دی په امن سي ګرځیدلای
کې د دولتي چارواکو لخوا ورته اختار ورکول کېږي. اوغوی له طرفه څخه د خبریال ژوند په خطر کې دی. په دوم کتم کې بیا د ټولنې هغه مخور خلک دي چې هغه په دې ټولنه کې یا نفوذ لري یا هم توپک والا خلک لري، توپک سالاران لري، کچیرې ته بیا ژخ پورته کوي په دې ټولنه کې هغه دې دوم قدم کې نه پرېږدي.
اوس لا هم زموږ خبریالان مسؤول نه دي، لا هم د دوی د فامیلو د زړونو یو خدای خبر دی چې دوی صحې ته ځي کار کې زحمت باسي هر ورځ د مرګ سره.
دغه خبریالان چې د شنبې په ورځ د خبریال احمد امید خپلواک د وم تلین په لمانځغونډه کې راټول سی وو له دولت یې د خپل ژوند د خوندیتوب غوښتنه کول او دغه راز یې ویل که چیرې دولت د خبریالانو پر وړاندې فخوانی قضیه وڅېړي، مجرم کسان د قانون منګولو ته وسپاري، نو د خبریالانو پر وړاندې به تاوتریخوالی څه اندازه راکم سي.
نو غوښتنه مو له دولت څخه دا ده چې لومړی د تیری قضیه وڅېړي، هغه خلک چې په دې کې شکیل و یا ګرم و هغه د محاکمه کې، نور خلک به بیا په خپله پوسی چې دلته د خبریال ته بیا ستونزې نه پیښي.
زما د مقاماتو څخه غوښتنه دا ده چې زموږ خبریالان اول داسې واما پوهاوی ایجاد سي چې خبریال طرف نه دي. خبریال ته باید طالب هم لبیک وایي، حکومت هم لبیک ورته وایي، قومي مشر هم ورته وایي، ځکه دی طرف نه دی، دی د ټولنې دپاره کار.
دوی دغه راز له دولت او د رسنۍ له مسؤلینو غوښتنه وکړه چې د خبریالان لپاره د بیمې سیستم ورته جوړ کړي او د احمد امید خپلواک په نوم دي په ترینکوټ ښار کې یو ځای ونوموي. په دغه ولایت کې نه یوازې دا چې خبریالان د امنیتي ګواښونو سره مخ دي، بلکې معلومات ته هم پر وخت لاسرسی نه لري. د ارزګان امنیتي مسؤلین بیا ژمنه کوي چې د خبریالانو د ژوند د خوندیتوب لپاره به کوټلي ګامونه اخلي. د دغه ولایت امنیه قومندان ډګروال محمد معروف احمدزی ازادي راډیو ته داسې وویل:
هیڅ زور واسطې ولای په توګه روزان ولایت کې دا جرأت نشي کولی چې موږ یو خبریال خدای نه خاصه جت یا راړ کی.
امید خپلواک په ارزګان ولایت کې د بی بی سي رادیو خبريالو چې وکاله وړاندې په ترینکوټ ښار کې پر ملي رادیو ټلویزیون په یو ځان مرګ برید کې وژل شو.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سوریې د کورد وسلوالو دیموکراتیک اتحاد د هیواد له حکومت سره د رواني وکلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو اترو په پیلولو سلا کړې ده. د سوریې ولسمشر په ورستیو کې ویلي وو که د کورد وسلوالو دا ډله خبرې ونه کړي نو د پوځي ځواک له لارې به یې وځپي. د موضوع تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي.
د کورد وسلوالو ډیموکراتیک اتحاد د سوریې په شمال ختیځو سیمو کنټرول لري او تر اوسه څو ځله دې ډلې او د سوریې حکومتي ځواکونو په خپلو کې سخت جګړې کړې دي. د کورد وسلوالو د ډیموکراتیک اتحاد سیاسي څنګه پرون اعلان وکړ چې د بشار اسد له حکومت سره د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره په خبرو اترو موافقه کړې ده. د کوردانو د ډلې په یو بیان کې ویلي چې استازیو په دمشق کې د حکومت له چارواکو سره خبرې کړې دي او دواړو لورو سلا کړې ده چې د جګړې د پای ته رسولو او د یوې فدرالي سوریې په اړه د بحث لپاره د لارې د نقشې د برابرولو په هدف به کاري ټیمونه جوړ کړي. د کورد وسلوالو او سوریې د حکومتي ځواکونو ترمنځ په تیلو غنی ختیځ خار ډېر زور کې زیاتې جګړې شوې دي، خو د سوریې د کوردانو د ډلې په دې هیواد کې د داعش ډلې په ځپلو کې بیا کلیدي رول ادا کړی دی. د امریکا متحده ایالات د سوریې د کوردانو له ډیموکراتیک اتحاد څخه ملاتړ کوي او دا مهال د امریکا هوایي ځواک او ځانګړي قوتونه له هغو سیمو فعالیت کوي چې د همدې کورد وسلوالو تر کنټرول لاندې دي. د سوریې ولسمشر بشار اسد په تیره مئی میاشت کې ویل د کوردانو له ډیموکراتیک اتحاد سره د سولې خبرو ته چمتو دی، خو نوموړي ګواښ هم کړیو چې که دا ډله خبرو ته آماده نشي نو پر وړاندې به یې پوځي ځواک استعمال کړي. د سوریې حکومت د کوردانو د ډیموکراتیک اتحاد د تازه اعلان پړه چې وایي د بشار اسد له استازو سره د سولې پړه خبرې کړې دي تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې. د یو بل خبر له مخې د سوریې د بشري حقونو ډله چې له لندن څخه فعالیت کوي پرون ویل هغه سخت دریځه وسلوال چې د سوریې په جنوب کې له حکومتي ځواکونو سره جګړه بنده کړې ده اوس په دې سیمه کې د داعش پر وړاندې له حکومتي ځواکونو ملاتړ کوي.
دا هم د دې خبرې مجلې د مهمو خبرونو لنډیز. د ننګرهار د مرکز جلال آباد په پرونی برید کې 15 کسان وژل شوي او 8 نور ژوبل شوي دي. د برید شپږ ساعته دوام وکړ. د افغانستان د دینی عالمانو د سراسري شورا مشر وای علما باید د منبر له لارې د مالی او اداري فساد پر ضد خپل ژغ پورته کړي. د بادغیس ولایت د مرکز قلعین او سلګونو اوسیدونکو د سیمې ته د ترکمنستان د وارداتي برېښنا په رسیدو خوشي څرګنده کړه. د بادغیس چارواکو او خلکو د جمعې په شپه په ګډه په دې مناسبت غونډه جوړه کړې وه او په موسیقي او ویناوي قلاوینا او شار ته د برېښنا په رسیدو خوشحالي وکړه. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پرون له خپل ترک سیال سره په ترکیه کې د زنداني امریکایي روحاني د قضیې په اړه خبرې وکړې. هسپانیا وایي په تیرو دوو ورځو کې څه د پاسه 1200 کډوال او پناه غوښتونکي له سمندر ژغورلې دي. د روسیې په مشرۍ د ډلیز امنیت په ټولنه کې د ارمنستان مسؤول په ضمانت له بنده خوشی شو. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له او بجو د ماښام تر او بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او اف ام 0.15 البته یوازې په لوی شارونو کې اوریدای شي.
د ژوند رنگونه
منم زهره ده د نهم نه ای وسیدن کیم ها
زهره جان درته وای چې تخپل ایجوی کی کنه کی د خلکو
اله انسان بی ګنا نه ده شاید کوم وخت به ګنا کړی مګم زیات علاقه مندم نه یم سی او چرته کې نه مې د چا غیبت وکم یا د چا خبرې وکم علاقه مند نه یم
کدی چا ای وګوره مثلا په دفتر کې وی په کور کې وی په کلی کې وی بیا څنګه ورته وای نه وای کسان
کدی چا ای وګوره ما کوشش کوم چې په خاطر کې وکم کوم خپل کورنۍ کې یم اولاد څوک کی لکه طریقې پوی کوم او بیگانه کڅو کی بیا نه غوړم چې یا لکه طریقې نه پو کوم یا که پوسم چې برم بدل کی چې څنګه مجلس کې اشتراک وکم
ا چیر سړی اپ جی کی مثلا خزه ډیر اپ جی کوي کناری نه
نو په خو به خزو زیاته کوله مګ مو نری نه مر سره هم شریک دي دې مسر
کوم زایو کړي اپ جی کی په دفاتر کې په کورنۍ کې په میلا زایو کې په کوم زای
دا خبر نه پدې جی کی چې بیکار اوسېږي کینی کاری خبرې نه کیږي او که بیکاره کی نه خامخا چې خبرې کی هر چیرته د خبرې ست دفتر کمسته کور کمسته کلی گذر کمسته ده بیکاری دې بیکاری نه کیږي
مسوره بعد بولې د عمل مثلا خدای مکر څوک تاسو ایب جوی وکي اسوره بدر باندې پداول کیږي
نو په نظر باندې ډیر بد عمل ده هر باندې یو ګناه یو اشتباه لري کوشش وکي سره دی او چار راس پټو ساتي ته دی یو باندې یو راز ساته زیته بیا پر راس ساتم دې لپاره نو زرا خپل هې دې کار علاقه مند نه ده چې دې چا غیبت کی یو کوم وخت کې زه خپل همکاران د زنانه او تزیات وایم زیرا زه پټ ساتم خو که ساون کې کوم خبر راشه خطا وته لته بیا مو
دا مجلس نه خوښي چې دلته خلک ناس وي او بل پورې ملنډې وهي مسخره کوي یا جوی کوي دا مجلس نه خوښي
نه دا مجلس نه مینه خوښي کېدونه علاقه مند نه چې په مجلس کې یانم دا چې غیبت کوي چې کی نیت پنه غیبت ته ټوکه ده پټاکه ده ایب جوی هم پکې ستاده نه مې خوښي
ډیره زیاته مننه
اوس بل خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کړی
تشکر از شما سلام عرض میکنم صبح هر یکتون بخیر